द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका युवा रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا د ریډیو دی نن د خالی ورځ کال 2020 د اکتوبر د میاشتې 18 نیټه ده اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د پنجاب په ګوجرانواله ښار کې د مخالفو ګوندونو په احتجاجي غونډه کې د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا باندې په تیرو عمومي انتخاباتو کې د ولس فخر دول او په لجانو باندې په زور د فیصلو کولو تورونه پورې کړی دي. د اسلام آباد هایکورټ ویلي یو پاکستانی کس ته هم غدار نشي ویل کېدی او په یو خبریال باندې د غدارۍ لګول شوو تورونو په سر یې د داخله چارو او اطلاعاتو سیکټري د استخباراتي ادارې اف آی اے مشر او د میډیا د څارنې حکومتي ادارې پیمرا مشر ته په عدالت کې د حاضرېدو حکم کړی. افغان چارواکي وایي د هلمند په جګړه کې د 300 نه زیات طالبان وژل شوي او په دوی کې د 15 اتیاو طالبانو مړی د پاکستان کوټي ښار ته وړل شوی دی. او اوس وخت شي د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د پنجاب په ګوجرانواله ښار کې د مخالفو ګوندونو په احتجاجي غونډه کې د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا باندې په تیرو عمومي انتخاباتو کې د ولس فخر دول او په قاضیانو باندې په زور د فیصلو کولو تورونه پورې کړی دي. د پاکستان پوځ تر اوسه د نواز شریف تورونو ته ځواب ویلی نه دی، خو جنرال باجوا تیره هفته په کاکول کې پوځي غونډې ته ښکاره ویلو چې د حکومت ملاتړ به کوي. نواز شریف دغه خبرې د تحریک انصاف د حکومت مخالفه یولس پارټو تحریک پی ڈی ایم احتجاجي غونډې ته د لندن نه د ویډیو د لارې په وینا کې کړي چې پکې د میډیا رپورټونو تر مخه په زرګونو خلکو برخه اخیستې. نواز شریف ویلي د اوسني حکومت سوغات ورته جنرال باجوا ورکړي او زیاته کړي د خام د پریشانۍ او مصیبتونو وجه پوځي مشر دی. ښاغلی شریف د پوځ د مشر سره سره د پوځي استخباراتي ادارې آی اس آی مشر جنرال فیض حمید باندې هم تورونه لګولې دي او د کوټه پخوانی کور کمانډر جنرال عاصم سلیم باجوا د مال دولت په اړه یې پوښتنه کړې چې د هغه احتساب ولې نه کیږي. اول اوس هم د چین پاکستان اقتصادي راهداري د ادارې د مشر په څوکۍ ناست دی. احتجاجي غونډې ته د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن، د مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز، د پیپلز پارټۍ شریک چیرمین بلاول بټو زرداری او پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزئی ویناګانې کړي. اخوا د تحریک انصاف مرکزی حکومت د پی ډی ایم په پرونی جلسه باندې سختې نیوکې کړي او ویلي اپوزیشن ګوندونه د خطرې ډکه لوبه کوي. د اطلاعاتو مرکزی وزیر شبلی فراز یو خبری کانفرنس ته نن ویلي اپوزیشن پارټۍ قومي امنیتي ادارې په هدف کولو سره ملک ته نقصان رسوي. نوموړي ویلي اپوزیشن مشران د دښمنانو ژبه استعمالوي او هغوی ته به د داسې کولو اجازت ورنکړي. د اسلام آباد هایکورټ ویلي چې یو پاکستانی کس ته هم غدار نشي ویلی کېدی او په یو خبریال باندې د غدارۍ لګول شوو تورونو په سر یې د داخله چارو او اطلاعاتو سیکټري د استخباراتي ادارې اف آی اے مشر او د میډیا د څارنې حکومتي ادارې پیمرا مشر ته په عدالت کې د حاضرېدو حکم کړی. د پاکستان د انګریزي ژبې یوې ورځپاڼې خبریال فخر دورانی په یو درخواست کې د اسلام آباد اعلی عدالت ته ویلي د پخوانی پوځي جرنیل او د پاکچین اقتصادي منصوبې یا سی پیک مشر ریټایر جنرال عاصم سلیم باجوا د جایدادونو او کاروبارونو په حق له په پاکستانی میډیا د یو خبر لیکلو وروسته په ملک کې د هغه خلاف کمپین شروع شوه او هغه ته غدار ویل کېږي. نوموړي ویلي د ملک ځنې طاقتور خلک هغه تنګوي. پاکستان کې د بشري حقوقو تنظیمونو د دې بلاندې هم درې خبريالانو افسر عالم اسد تور او بلال فاروقي خلاف د غداري مقدمه جوړولو باندې فکرمندي سرګندې کړي او وايي په پاکستان کې د طاقتور خلکو خلاف د میډیا اواز غلي کولو لپاره په خبريالانو باندې د غداري مقدمه جوړول کېږي. د خبر پښتونخوا د قبایلي ضلعو د څېړنې اداره فاټا ریسرچ سنټر وایي د کال 2019 په نسبت په کال 2020 کې په قبایلي ضلعو کې په تشدد او هدفي حملو کې د دیرش نه تر 30% پورې زیاتوالی راغلی دی. د ادارې په وینا په افغانستان کې د امریکې او طالبانو ترمنځ د لوزنامې وروسته په قبایلي سیمو کې د وسلوالو شتون زیات شوی او تشدد هم روان دی. د څېړنې ادارې ویلي د دغه لوزنامې وروسته وسلوال خپل سیمو ته روان شوي دي، خو په پاکستان کې په امنیتي ادارو او عام اولس باندې حمله روانه دي. افغان چارواکي وایي د هلمند په جګړه کې د 300 نه زیات طالبان وژل شوي او په دوی کې د 15 اتیاو طالبانو مړي د پاکستان کوټي ښار ته وړل شوي دي. د هلمند والی یاسین خان خبریالانو ته ویلي د تیرو څو ورځو راهیسې په روانه جګړه کې دیرش امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو د مړو او ژوبل کسانو ځان ځانه شمېره یې نه ده ورکړې. افغان طالبانو د هلمند والی دغه دعوه رد کړې او ویلي چې د هغه دعوه حقیقت نه لري. اخوا د میوند قولي اردو قومندان ولی محمد احمدزی په خپل یو ویډیو کې دعوه کړې چې د هلمند جګړه کې د وژل شوو 15 اتیا طالب وسلوالو مړي کوټي ښار ته وړل شوي دي. رسنۍ وایي چې په هلمند کې د روانې جګړې په نهم ورځ هم د دغه ولایت مرکز لښکرګاه او ترڅنګ یې د نادلي، کرشک او ناوي ولسوالیو مرکزونه د وسلوالو د محاصرې لاندې دي او لوی لارې نیولې شوي دي. د امریکای جان هاپکینز یونیورسيټي د کورونا د سرنې مرکز وایي چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس نه تر اوسه پورې یو کم 3.1 میلیون خلک متاثر شوي دي او 1,00,000 خلک د دغه وایرس نامل شوي دي. فرانس د ملک په ځینې برخو کې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره یو ځل بیا بندیزونه لګول شروع کړي دي او د پیرس په شمول په لږ تر لږه 9 ښارونو کې د 4 هفتو لپاره د ماښام 9 بجو نه تر سهار 6 بجو پورې کرفیو لګولې شوی. د ملګرو ملتونو د صحت ادارې ورلد هیلت ارګنایزیشن ویلي په نړیواله کچه او په خصوصي توګه په یورپ او لاتینی امریکا کې د ورځې په حساب د کورونا وایرس پیښې ریکارډ حد ته رسیدلې دي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیو اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوي. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیو فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیو ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. را سره ملګری اوسېږي. سیړونکو وایي چې په کار ده پاکستان فوجي استابلیشمنت د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د 13 ورځ په وینا سوچ وکړي او په پاکستان کې د جمهوریت بلادستي تسلیم کړي او خپل پالیسي تبیا کتنه وکړي او کدا سنه کوي نو ورته د چی ټکراو به زیاتیږي چې اختتام به یا خو په ګډوډي او یا په جمهوریت بلادستي کیږي. نور تفصيلات اسلام آباد څخه ارشد حسین تاسو ته راپور کی وړاندې کوي.
د پاکستان فوج تر دې دمه د خاغلی نواز شریف تورونو ته جواب نه دی ویلی، خو جنرال قمر جاوید باجوا تیر اونۍ په کاکل کې پوځي غونډې تخکاره ویلی وو چې د حکومت ملاتړ به کوي. په پوځي مشرانو د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم میا نواز شریف نوې او سخت تورونو په پاکستان کې سیاست لا نور هم ګرم کړي او د خاغلی نواز شریف وینا خای چې اصل هدف یې د فوج اوسنۍ مشر او هغه ته نږدې پوځي جرنیلان دي. په پاکستان کې د فوج په کردار سیاست مداران او د جمهوریت سارونکو ادارې اکثر نیوکه کوي، خو په ګجرانواله کې د خاغلی نواز شریف وروسته وینا ښکارا او رساوا.
آپ نے ہماری اچھی بھلی چلتی حکومت کو رخصت کروایا، ممبران پارلیمنٹ کی خرید و فروخت جس سے ہم اچھا دراز سے جان چھڑا چکے تھے دوبارہ آپ نے شروع کروائی، ججوں سے زور زبردستی سے فیصلے آپ نے لکھوائے، نتیجے میں ہونے والی بربادی کے بھی آپ ہی ذمہ دار ہیں. جنرل باجوا صاحب جواب آپ کو ہی دینا پڑے.
خغوائی جنرل قمر جاوید باجوا دا سوغات تاسو راکڑے، پا مصیبت باندے دا دے اختقام دا پریشانے وجہ تاسو یہ تاسو زمنگ سم دم حکومت رخصت کڑے وو، تاسو دا پارلیمان دا غلو خرسول پیل کرل، پا ججانمو پا زور فیصلے وکڑے، جسٹس شوکت عزیز او جسٹس قاضی فائزیسا خلاف گامونا ستاسو پا خوخ کی گی، تاسو پا انتخاباتو کی دولس خوخ رد کلا او پا حقوی منا اہل ٹولا کین والا دا دے برباد زیموار تاسو یہ. پخوانی وزیر اعظم په لومړي ځل جنرال قمر جاوید باجوا په نامه اغستلو سره د هغه پرځت چارشیټ یا د تورونو فهرست وړاندې کړو. د پېښور یونیورسيټي د ایریا سټڈی سنټر پخوانی ډایریکټر پروفیسر سرفراز خان چې پخپل هم پرونی جلسې ته ورغلی وو، وایس اف امریکا ډیوه تخپل سیړنه کې وای د نواز شریف د تقریر نمخ کې د جلسې ګډون کوونکو د هیواد د موجوده صورتحال ذمہوار د پاکستان د فوج اوسنۍ قیادت ګرځولو او د جلسې خلک پرجوش او غوسه ښکارېدل.
وا واقعی فوج کی ہم او استخباراتی کم ایجنسی دی اگی ہم او کم وقتاران ستا پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ منگوائے اکثر آگی بہم پرن غلطے نہ پس زلی دوبارہ سوچ اگشتی وی او بکار دادا چی واخلی ہم او کاری پاکستان کی فیڈریشن سرا وفاق سرا جمہوریت سات اللہ پارا وطن دے غا خوشحالی عبادی دا پارا او دو خلدے ستا مونگنے territorial integrity dus away no kaari bara ke laghum ramakum lari kana da qadar zati sirf mafad aris targura da kadi nahi na ba khama khas soch ke har sade aga ko fauj ke afsaran di ke istikhbarati agency ke
pakistan ke pa jamhuriyat aw da qanun saze pa amal nazar larun ke da ghair dawlati think tank pil date mashr ahmed bilal mehboob wa saf america diwa takhpal sirla na ke wai ko da mukhalif dalo da da itlaf sara dawlas mrastam latal nur se wa ke نو یاره د چهواد په ماشی توګه د ګډوډي سره مخ شي او بل دا چې وزیر اعظم عمران خان به هم په سیاسي توګه کمزوري شي هغه وای پرونی جلسه غټه او کامیاب و نواز شریف چې پرون نیخ پنیغه د پاکستان د فوج مشرنامه واغستله نو دا به کېدله او ویني چې اوس په دغه بیانیه کې لا نور هم شدت راځي
انتشار کا شکار بھی ہو سکتا ہے لیکن سویلین بالا دستی کی طرف بھی جا سکتی ہے بات ہو سکتا ہے کہ اس کے نتیجے میں جو تمام فریق ہیں وہ یہ ریئلائز کریں کہ انہیں اپنی پالیسی کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے
حقوائی دنواز شریف دا پرونی تقریب و نتیجے کی دیشی یا خوب معاملات دا انتشار اڑخت لڑشی او یا با دا سویلین بالا دستے اڑخت دا لمبے گام ثابت شی کٹولو فریقینو احساس وکڑو خپلو پالیسیانو تے بیا کتنا وکڑا نو حالات دا جمہوری واکدارے اڑخت تلیشی نو او کدا سی نکیگی نو یرا دا چی سویلین بالا دستی با نور هم کمزوری شی دا پاکستان دا ڈان ورسپانے پخوانے مدیر ناصر عباس پر ٹویٹ کی ویلی دا گجرانوالا جلسے تا دا نواز شریف وینا طول پورا وا خزن نور ویلی چې خاغلی نواز شریف سیاسی جګړه د پوز لوري ته اړولې ده په سوشل میډیا د نواز شریف په نیوکو دا پښتنې هم شوې دي ک جنرال قمر جاوید باجوا په انتخاباتو کې د درغلې ذمہوار دي نو بیا ولې د نواز شریف ګوند باجوا ته د درې کال سیوایي مودې لپاره د پوز د مشر پاتې کېدو په اړه په پارلمان کې د قانوني بدلون ملاتړ کړی وو خاغلی نواز شریف د پوز د مشر سره سره د پوزي استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال فیض باندې هم کونه کړی او د کوټه د پخوانی کور کمانډر جنرال عاصم باجوا د مال دولت په اړه پښتنې کړی او وایي چې احتساب ولې نکېږي او هغه ولې اوس هم د چین پاکستان اقتصادي رهداري د مشرې په څوکې ناست دی
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده
د وایس اف امریکا دی وای یو ساده خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه اوري پاکستان په پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون ګوند د مشر نواز شریف وای چې د پاکستان په سیاسي مشرانو تل د فوز له خوا د غداري چاپی لګیدلې دي د دیوا خبریال حافظ شیرانی د هغه سیاسی مشرانو د ډلو چې د غداری تورونه ور باندې لګیدل دي په دې اړه خبرې کړي او یو سیړنیز راپور یې تاسو لپاره تیار کړی چې درته وړاندې کوی
همه یې غدار قرار دیته هم یې کو نئی بات نہیں ہے گجرانوالا کو پریشان نہ ہونا پاکستان کے بننے سے لے کر آج تک ڈکٹیٹروں نے سیاستدانوں کو انہی تمغوں سے نوازا ہے
دا سنوی خبر نه ده د ګجران والا اوسیدونکو تاسو مخه فکیږي د پاکستان له جوړیدو تر نن ورځې د پاکستان فوجي امیرانو یا ډیکټیټرانو پر سیاسي مشرانو د غداري چاپی لګولې دي کله فاطمه جنا کله حسین شهید سروردی غدار او کله باچا خان او مولوی فضل حق د مرګ دشمن ګرځیدلی کله خیربخش مری کله غوث بخش بزنجو او کله عطاولا منګل غداران او کله نواب اکبر بوکټی کله ولی خان کله شهید بنظیر بوټو او کله محمود خان اڅکزای او کله نواز شریف غداران ګرځول سوي او کله چې دا الزام پر شیخ مجیب الرحمن باندې ولګول سو نو په نتیجه کې یې مشرقي پاکستان بنگلاديش جوړ سو د غداري دا تورونو پر سیاستوالو لګول کیږي خبر یاستو غداران څوک دي هغه څوک چې د پاکستان آئین تر پښو لاندې کړی
غدار کون ہے
دا الفاظ د پاکستان د وتلي سیاستوال میا محمد نواز شریف دی کوم چې هغه تیر شپه په ګجرانوالا کې د اپوزیشن ګوندونو وجلسه ته د وینا پر مهال وویل. نواز شریف له پنجاب سره تعلق لري او درې واري د پاکستان وزیر اعظم تیر شوی دی. هغه د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشري کوي او د هغه ګوند د اپوزیشن ګوندونو د نوي اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومنت برخه دی. په پاکستان کې وسیاسي مشرانو ته د غدار یا د ملک او مذهب دشمن ولی ویل کیږي. د دې په اکلمو چې کله لا منلي لیکوال او چیرونکی فرنود عالم څخه وپوښتل نو شاغلی په جواب کې وویل،
ظاهر خبرې ته اول روزنه ته هغه وخت نه چې کاغذ زمو محمد علی جنا لال ژوندیو نو اختیارات چې دی هغه په پاکستان کې سیکیورټی سټیټ په بنیاد باندې ٹوپک طرف تھا ہوتا طاقت چکم غیر جمہوری و غیر عوامی مراکز تھے آگے طرف تھا لاڑو نو ترا وخ نواخلا نن تاریخ پوری چې څومره خلق په پاکستان کې غداران ډیکلیئر شوی دي دا بیسیکلی هغه خلق ته چې کوم خپل د علاقائی حقوق خبره کړي دا د تعلیم او د صحت خبره کړي دا او خپل ګاونډیانو سره د ښه تعلقاتو او د خوشګوار معاملاتو او د اقتصادي او معاشي تعلقاتو خبره کړي دا.
لا بلوچستان سره تعلق لرونکي سیاسي کارپوه او مدني فعال رفیع الله کاکړ وایي په لومړي ځل داسې سوي دي چې له پنجاب ایالت څخه د پاکستان و اسټابلیشمنت ته سپین سپین اورول سوي دي. ښاغلی رفیع الله وایي د پاکستان سیاست و یو نوی پړاو ته داخل شو. هغه وایي دا ځکه چې د پنجاب سیاسي قیادت هم د پښتون بلوچ او سندي ملتپال مشرانو پر لار
پاکستان په سیاست کې پر پنجاب همیشه یو دا الزام لګیدل دي چې دوی هر وخت د استعماری قوتونو د ملټری ډیکټیټرانو ملګرتیا کړي ده. نو یو خدا امکان لري چې دغه کومه مبارزه چې نواز شریف شروع کړي ده هغه شاید بدل شي، او که بدل نه شي کم از کم هغه ته یو ډیر خند لویږي. د پنجاب خلک چې په خوارنګ کم د ملټری هلته سپورټ وو او دی چې دا څه لوبي کوله د پنجاب په اسره کوله نو هغه شی چیلنج شوی دی. او بل یو غټه مهمه نقطه پروند داوله چې په خوا به دا د فوج په والا د اسټابلیشمنت په والا دا سپینې خبرې به دا څنګه کېدلې، یعنی د پی ټی ایم علاوه بل چا غسه دا نم لا پس په ساده سپاټکو کې نه اخستی.
سیاسي چیرونکو او شنونکو د میا محمد نواز شریف د اوسنی سیاست او د اپوزیشن ګوندونو وتګلار ته پدې لمندي چې دا سیاسي خوځښت په پاکستان کې د ولسواکۍ د قانون او آئند عملي کولو لپاره شی لاسته راوړنی ولري، او د غیر جمهوریت قوتونو لورې پر سیاسي مسرانو د غداري ټاپې لګول به د خلکو په ځړونو کې د سیاسي مشرانو قدر او سیاسي لوړوالی نور هم زیات کړي. حفیظ الله ستوری شیرانی، وی او ای جیوا، کواټر.
دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه اوري. اسلام آباد ای کور د انګریزي ژبې ورسپانې خبريال فخر دورانی په ځد د غداري منظمه مهم په سر اړوند حکومتي چارواکو ته د سپیناوي نوټس جاری کړي، او مشر قاضي اتر من الله وی کم یو پاکستانی غداري نسی کولای. وړاندې زخه د درې خبريالانو ابصار عالم، اسد تور او بلال فاروقي په ضد د غداري مقدمه درج کېدو په سر د بشري حقوقو وکیلانو او خبريالانو تنظیمونو سخت عکس العمل شایي. په دې اړه تفصيلات تاسو پیر ولایت شاه په خپل راپور کې وړاندې کړي.
د خبريال فخر دورانی لخوا اسلام آباد های کورټ ته ورکړل شوی خاص تر مخه د هغه په ضد د غداري مهم چلیږي، او هغه باندې د هند استخباراتي ادارې را سره اړیکو تورونه لګي. د جمعې په ورځ د خاص اوریدنې په محل مشر قاضي جسټس اتر من الله ویلي کم یو پاکستانی ته غدار نشي ویل کېدلې. عدالت د انګریزي ژبې ورسپاړې د نیوز خبريال فخر دورانی د يرولو او دغه په ضد د غداري منظمه تورونو په سر د کورونو او اطلاعاتو چارو سکرټرانو او اړوند حکومتي چارواکو ته د سپیناوي نوټس هم جاري کړی دي، او د کیس اوریدنې راتلونکي دوه اونو پورې ځنډولې ده. اړوند نه پاکستان کې درې خبريال خبریالانو ابصار عالم بلال فاروقی او اسد علی تور په ضد د غداری مقدمه درج کېدو په سر د بشری حقوقو د خبریالانو او وکیلانو تنظیمونو سخت غبرګون خایي. 13 شپه د پنجاب ګوجرانواله ښار کې د مخالفه ګوندونو احتجاجي جلسې ته وینا کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور او مسلم لیگ نواز ګون مرستیال صدر مریم نواز هم حکومت باندې میډیا د زورولو تورونه تکرار کړی دي. آغا وائی پاکستانی میڈیا کی چکم و ادارو او خلق و دا اولس آواز را پورتا کولو آغی خویا گرفتار اکلی شوی دی یا دا بندیزونو سر مختی او یا دا خپل روزگار نا محروم اکلی شوی دی. بلخوا پاکستان کی واکمن تحریک انصاف گن دا میڈیا دا ازاده پخلی کوی او دعوی کوی چه تیرو حکومتونو پا پرتلا ناست حکومت کی میڈیا تا دیر زیاد ازادی ترلاسا دا. د خبریال فخر دورانی وکیل عدالت پړوان د دریزم خپل کړی چې د مرکزی وزیر فیصل واډه د برخ شریعت او بهرنی هیوادونو کې د اساسو په اړه خبر ورکولو په سر فخر دورانی زورول کیږي. خو فیصل واډه د فخر دورانی دغه خبر بی بنیاد ګرځوي. د خپل ټویټ د لارې دغه خبر ته عکس العمل کې فیصل واډه ویلي چې فخر دورانی په جیل کې بندیوان د خپل اخبار مالک شکیل الرحمن په وینا باندې هغه بدنامول غواړي. فیصل واډه زیاته کړی میر شکیل د داسې خبرونو په بدل کې د حکومت نه رعایتونو اغستو کې غرضی دی. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ڈیوا اسلام آباد.
وایس آف امریکا ڈیوا دا په پاکستان کې د سوشل میډیا د صارفینو د حقوقو تنظیمونه وایي چې حکومت لخوا په انټرنیټ او سوشل میډیا موادو د څارنې کولو د حکومت په دایاتو عمل نه کولو په نتیجه کې د ټولنیزو رسنیو په کمپنیانو بندیز لګولو په اړه نوی رولز یا اصول واضح کول د رائے د اظهار او جمهوریت په ضد فعال دی. دوی وایي چې د دې سره به عام ولس کې ویره خوره سي او هغوی به د خپل حقونو لپاره په سوشل میډیا اواز نسي پورته کولی. کارپوهان وایي په ټولنیزو رسنیو د بندیز لګولو سره به په هیواد کې د ډیجیټل اکانومي ته هم زیان ورسي، کوم چې د پاکستان معاشي صورتحال ښه کولو لپاره ډیر مهمه ده. د دې حکله باندې نور تفصیلات عبدالرزاق پراپور کې لري.
د انګریزي جبیدان رسپانی په خپل اداري کې لیکلي چې د پاکستان حکومت په انټرنیټ خریدونکو موادو نگرانې کولو لپاره په داسې حال کې زمينه برابروي چې د انټرنیټ متعلقه کپنونه یې په کیسه قسم رائے نه ده اغستي. اداري زیاتوي د غیر قانوني موادو بندولو او لری کولو په نوم دغه اصول وضع کولو په اړه د ایشیا انټرنیټ کولیشن لوی سوشل میډیا کپنو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته خط لیکلی او په دغه اصول وضع کولو کې د اړوند ادارو رائے نه اغستو باندې د تشویش څرګندونه کړي. په دې اړه په پاکستان کې د سوشل میډیا د صارفینو د حقونو د تنظیم بایټس فار آل یو فعال اسامه خلجی وایي د پاکستان آئین کې خلکو ته د رائے د اظهار حق ورکړل شوی، نو په ټولنیزو رسنو د موادو چانټي کول او هغه لری کول خلک د بنیادی حق نه محروم کول دي.
دا خو د بنیادی حق باندې ډېر اثر پرېږدي په جمهوریت کې، ځکه چې بیا چې د خلک یریږي دا چې موږ باندې چېرته کیسو نه شي، نو موږ چې د خپل په زړه کې او مغزه کې چې کوم خبره ده هغه په سوشل میډیا باندې نه لیکو. او بل تاسو که وګورئ نور میډیا باندې چې دی په ټي وي او په پرنټ اخبارونو باندې چې دی هغه کې ډېر زیات پرشر دی، کافي خبرې ورته خلک نه شي کولی، نو هغه خبرې به خلک په انټرنیټ باندې کوي. نو دا بیا انټرنیټ باندې خلکو ته خاموش
د روسپانی په اداریه کې دا هم لیکل شوی چې دغه رولز کې حکومت تبا دا قانوني حق تر لاسوي چې په سوشل میډیا خریدونکو موادو نگرانی وکړي، هغه لری کړي او د حکومت په هدایاتو عمل نکولو په نتیجه کې په سوشل میډیا کپنو بندیز ولګوي. په پاکستان کې د ډیجیټل رائټس فاونډیشن مشره نگداد وایي حکومت د موادو لری کولو لپاره خو چمتو دی، ولې د خلکو ډیټا او د هغو آنلاین حقونو خوندي کولو اقدامات نه کوي.
کانټینټ کو سنسر کرنے میں
موادو کې چانټي کولو او په اپلیکیشن بندیز لګولو په معاملې کې خو حکومت د تیزی نه کار اخلي، ولې کله چې د ډیټا د خوندیتوب خبر راشي نو بیا خلکو ته د ایف ای ای نه شکایت وي چې زمونږ معاملات نه حل کیږي. ریاست غواړي چې پاکستان کې څومره د انټرنیټ صارفین دي هغه قابو کړي. د خیبر پختونخوا د انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ په ډیجیټل مارکیټینګ څنګه کې کارکونکي محمد یاسین وایي داسې اصول وزکول چې پکې سوشل میډیا کمپنی د موادو لری کولو او ډیټا شریکولو باندې زور اچولې شوی وي د هیواد ډیجیټل اکانومي ته زیان رسوي.
اگر پاکستان کی فار ایگزامپل فیس بک بین کی تو دا بد ڈیجیٹل مارکیٹنگ یو غٹ لاسی سیملرلی باقی چ کم کم نس دی کا ہم داسی ہوئی چہ رمون نہ رازو اور پالیسی کی آئی تھنک دا سم سروشتا چہ اگر بدل لیکن بین کی گی نو ہت بل لاسی اس فار ایگزامپل کتا سو انڈیا یا چائنا واچ اس چائنا چ کم دے چائنا ہر سے بلاک کر دی خو چائنا خپل اکانومی دم سٹرونگ دی اور چائنا خپل ٹیکنالوجی دم سٹرونگ دی چہ خپل داسی الٹرنیٹیو جوڑ کر دی نو ہت وجہ نہ چائنا تا لاس نہ ملاوی گی خو کہ انگلیس پاکستان کی دا بین پالیسی شروع شی نو دے کی
بلخوا د پاکستان موجوده حکومت پر لپسې دا وایي هغې د اظهار په ازادۍ باور لري خو نه غواړي چې سوشل میډیا په هیواد کې د کرکې راپارولو او د پاکستان پوځي او عدالتي ادارو پر ضد وکارول شي. عبدالرزاق وی ویډیو پیښور.
د واشنگتن ډي سي نه دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
دا وایس اف امریکا دی وای او ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه اوري. د پنجاب ګوجراواله کې د پاکستان د نامتو ساينس پوها ډاکټر عبدالسلام په عکس باندې د ځوانانو یو ډلې تور رنگ اچوي او مخه ورتور کړی وو چې د دې ویډیو په ټولنیزو رسنیو باندې سخت ور باندې خبرګون ښکار سوي. ډاکټر سلام ته د هغه د فزیکس کې د همکاري لپاره نوبل جایزه هم ورکول شوې ده. تیرونه یو سلويشت کلیزه هم لمنځل سبب د اسلامي نظریاتو شورا مشر او دینی عالم قبله ایاز د دیو سره د خبرو په وخت وویل چې ساينس او عقیده دوه بیل بیل شیان دي او د چا د عقیدې لپاره څوک په نقشه کول باید د دې مخه ونیوي سي. د دې حق لاندې نور څه تفصيلات تاسو ته د احسان محمد خان په راپور کې وړاندې کوو.
په ټولنیزو رسنیو خوره شوې دغه ویډیو کې لیدل کیږي چې د پنجاب په ګوجرانواله ښار کې د ځوانانو یو ټولګي د نېشنل کالج مخې ته د ډاکټر عبدالسلام ځوړند شوی پوسټر توروي او د هغه پر ضد شعارونه هم پورته کوي. د کمشمیره احمدي فرقې سره تړاو لرونکي ډاکټر عبدالسلام چې د فزیکس یا ساينس دننه د نوې نظریې معرفي کولو په اساس ورته نوبل جایزه هم ورکړل شوې وه او هم د دغه ساينسي نظریې موجد په هيسه نړیوال شهرت موندلې وو. د اسلامي نظریاتي کونسل چیرمن قبله ایاس په وینا اسلام چته هم د اجازه نه ورکوي چې د مذهبي عقیدې په اساس د چا علمي خدمات او علمي فکر رد کړی شي. په دې حق لا نوموړی زیاتوي
د علومو په سفر کې خو استفاده چې کومه ده دا د هر چا نه کولی او چرته هم چې یو نوې تحقیق وي په ساينس کې په ټیکنالوژي کې په معاشرتي علومو کې په سماجیاتو کې هغه کې دا نه دي کول پکار چې مونږ دا وګورو چې دا مسلمان دی او که مسلمان نه دی. نو پدې کې زه تاسو سره اتفاق کوم چې پدې کې مذهبي جنون یا مذهبي ترخکاری یا تاسې انداز چې موږ د هغه په تصویر باندې سیاهي راخو کرخې راخو دا مناسب نه دی.
د ډاکټر عبدالسلام دغه پوسټر چې د هیواد د نورو اتلانو سره یو ځای د ګوجرانواله نېشنل کالج نه بهر په یو دیوال لګول شوی وو د دغه عکس د پاسه د تور رنگ لګولو او پر ضد شعارونه پورته کولو وروسته په ټویټر وتلی اقتصاد پوها عطف میا د دغه ویډیو خورولو سره د خفګان سرګندونه کړې او لیکلې دي که چرته دغه ټولګي ته یوازې دا معلومه وي چې د یعنی ډاکټر عبدالسلام ورسره سومره مینا لرلا سومره د دوی پام ساته او سومره خپل ژوند د دوی د خېګړی کارونو د پاره سپارلې وو. وتله خبريال فخر کاکا خیل وی او ډیوته ویلی دغه د عقیدې په اساس د کرکې خور کړې شوی فکر دی چې نن یې مونږ دغه ډول نتیجې وینو.
تاریخي سبقونه دي هغه ته په داسې ډول وو چې پاره کې د مینې په ځای کرکه پیدا کی دا غي انجام بدغی. په خپل باندې ډاکټر سره هم دا وینا کړی و چې یاره ما دا موبایل هغه شي د ما په قاعدونه دی هغه شي په سنس نه هغه شي نو زما د اچیومنت یا د ما چې د وطن د پاره کم کار کړی دی په هغه نظر ګوره کتا سو ورته د کفر او د اسلام په نظر ګوره نو بیا ظاهره خبره ده هم دک سوچ پیدا کیږي دا څنګه چې په دې ویډیو کې ښکاري په هان دی هغه دا خبره کې چیرې په نصاب کې یا په درس تدریس کې دغه د بنیادی تبدیلو ضرورت ته کوم څه په سکولونو کې لګه کتا سو خپل د ماډرن ایجوکیشن کتابونه مو ګوره باغې کې هم دا یو سلسله روانه ده او دا غي انجام به بیا په تاسې کې څه په خو کېږي.
ډاکټر عبدالسلام چې 1918 کال نه تر 1901 کم اتیایم پورې د پاکستان ساينس او ټیکنالوژي وزارت مشاور پاتې وو او په هیواد کې د ساينس پرمختګ لپاره هم یو مهم رول لوبولې. خو په کال 1906 کې د مړینې وړاندې اخیری سوکلونه انګلستان کې تیر شو چې بیا وروسته د مړې پاکستان ته راوستل شو. احسان محمد خان وی او ای ډیوا پېښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گران اوریدونکو السلام علیکم دا د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے نن د خالی ورځ کال 2020 د اکتوبر د میاشتې 18 نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د پنجاب په گوجرانوالا ښار کې د مخالفو ګوندونو په احتجاجي غونډه کې د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا باندې په تیرو عمومي انتخاباتو کې د ولس فخر دول او فوجانو باندې په زور د فیصلو کولو تورونه پورې کړی دي. د اسلام آباد های کورټ ویلي یو پاکستانی کس ته هم غدار نشي ویل کېدی او په یو خبریال باندې د غداري لګول شو تورونو په سر یې د داخله چارو او اطلاعاتو سیکټري د استخباراتي ادارې ایف ای ای مشر او د میډیا د سرنې حکومتي ادارې پیمرا مشر ته په عدالت کې د حاضرېدو حکم کړی. افغان چارواکي وایي د هلمند په جګړه کې د 300 نه زیات طالبان وژل شوي او په دوی کې د 15 اتیاو طالبانو مړی د پاکستان کوټي خار ته وړل شوی دي. او اوس وخت شي د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د پنجاب په گوجرانوالا ښار کې د مخالفو ګوندونو په احتجاجي غونډه کې د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا باندې په تیرو عمومي انتخاباتو کې د ولس فخر دول او په قاضیانو باندې په زور د فیصلو کولو تورونه پورې کړی دي. د پاکستان پوځ تر اوسه د نواز شریف تورونو ته ځواب ویل نه دی. خو جنرال باجوا 13 هفته په کاکول کې پوځي غونډه تخکاره ویلو چې د حکومت ملاتړ بکوي. نواز شریف دغه خبرې د تحریک انصاف د حکومت مخالفه یولس پارټو تحریک پی ڈی ایم احتجاجي غونډې ته د لندن نه د ویډیو د لارې په وینا کې کړي چې پکې د میډیا رپورټونو تر مخه په زرګونو خلکو برخه اخیستې. نواز شریف ویلي د اوسني حکومت سوغات ورته جنرال باجوا ورکړي او زیاته کړي د خام د پریشانۍ او مصیبتونو وجه پوځي مشر دی. خغلی شریف د پوځ د مشر سره سره د پوځي استخباراتي ادارې آی ایس آی مشر جنرال فیض حمید باندې هم تورونه لګولې دي او د کوټې پخوانی کور کمانډر جنرال عاصم سلیم باجوا د مال دولت په اړه پوښتنه کړې چې د هغه احتساب ولې نه کیږي. اول اوس هم د چین پاکستان اقتصادي راهداري د ادارې د مشر په څوکۍ ناستې. احتجاجي غونډې ته د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن، د مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز، د پیپلز پارٹی شریک چیئرمین بلاول بھٹو زرداری او پختونخوا ملی عوامی پارٹی مشر محمود خان اچکزئی ویناگانی کړي. اخوا د تحریک انصاف مرکزی حکومت د پی ڈی ایم په پرونی جلسه باندې سخت نیوکې کړي او ویلي اپوزیشن ګوندونه د خطرې ډکا لوبه کوي. د اطلاعاتو مرکزی وزیر شبلی فراز یو خبری کانفرنس ته نن ویلي اپوزیشن پارٹی قومی امنیتی ادارې په هدف کولو سره ملک ته نقصان رسوي. نوموړي ویلي اپوزیشن مشران د دښمنانو ژبه استعمالوي او هغوی ته به د داسې کولو اجازت ورنکړي. د اسلام آباد های کورټ ویلي چې یو پاکستانی کس ته هم غدار نشو ویل کېدی او په یو خبریال باندې د غدارۍ لګول شو تورونو په سر یې د داخله چارو او اطلاعاتو سیکټري د استخباراتي ادارې اف ای ای مشر او د میډیا د سارنې حکومتي ادارې پیمرا مشر ته په عدالت کې د حاضرېدو حکم کړی. د پاکستان د انګریزي ژبې یوې برسپانې خبریال فخر دورانی په یو درخواست کې د اسلام آباد اعلی عدالت ته ویلي د پخوانی پوځي جرنیل او د پاکستان اقتصادي منصوبي یاسی پیک مشر ریټایر جنرال عاصم سلیم باجوا د جایدادونو او کاروبارونو په حق له په پاکستانی میډیا د یو خبر لیکلو وروسته په ملک کې د هغه خلاف کمپاین شروع شوه او هغه تاغدار ویل کېږي. نوموړي ویلي د ملک ځنې طاقتور خلک هغه تنګوي. پاکستان کې د بشري حقوقو تنظیمونو د دې وړاندې هم درې خبريالانو افسر عالم اسد تور او بلال فاروقي خلاف د غداري مقدمه جوړولو باندې فکرمندي څرګندې کړي او وايي په پاکستان کې د طاقتور خلکو خلاف د میډیا اواز غلي کولو لپاره په خبريالانو باندې د غداري مقدمه جوړول کېږي. د خبر پښتونخوا د قبایلي ضلعو د سړنې اداره فاټا ریسرچ سنټر وایي د کال 2019 په نسبت په کال 2020 کې په قبایلي ضلعو کې په تشدد او هدفي حملو کې د دیرش نه تر 30% پورې زیاتوالی راغلی دی. د ادارې په وینا په افغانستان کې د امریکای او طالبانو ترمنځ د لوزنامې وروسته په قبایلي سیمو کې د وسلوالو شتون زیات شوی او تشدد هم روان دی. د سړنې ادارې ویلي دغه لوزنامې وروسته وسلوار خپل سیمو ته روان شوی دی خو په پاکستان کې په امنیتي ادارو او عام اولس باندې حمله روان دي. افغان چارواکي وایي د هلمند په جګړه کې د 300 نه زیات طالبان وژل شوي او په دوی کې د 15 اتیاو طالبانو مړي د پاکستان کوټي ښار ته وړل شوي دي. د هلمند والی یاسین خان خبريالانو ته ویلي د 1300 ورځو راهسي په روانه جګړه کې دیش امنیتي ځواکونو ته مرګ شوبله اوختي خو د مړو او جوبل کسانو ځان ځان شمیرې نه د ورکړي. افغان طالبانو د هلمند والی دغه دعوه رد کړي او ویلي چې دغه دعوه حقیقت نه لري. اخوا د میوند قولي اردو قومندان ولی محمد احمدزی په خپل یو ویډیو کې دعوه کړي چې د هلمند جګړه کې د وجل شوو 15 اتیا طالب وسلوالو مړي کوټي ښار ته وړل شوي دي. رسنۍ وایي چې په هلمند کې د روانې جګړې په نهم ورځ هم دغه ولایت مرکز لخکرګه او ترڅنګ یې د نادلی کرشک او ناوی ولسوالیو مرکزونه د وسلوالو د محاصرې لاندې دي او لوی لاري نیولې شوې دي. د امریکای جان هاپکینز یونیورسيټي د کورونا د سارنې مرکز وایي چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس نه تر اوسه پورې یو کم 3.1 میلیونه خلک متاثر شوي دي او 1,00,000 خلک دغه وایرس نامل شوي دي. فرانس د ملک په ځینې برخو کې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره یو ځل بیا بندیزونه لګول شروع کړي دي او د پیرس په شمول په لږ تر لږه اوبو نورو ښارونو کې د 4 هفتو لپاره د ماښام 9 بجو نه تر سهار 6 بجو پورې کرفیو لګولې شوي. د ملګرو ملتونو د صحت ادارې ورلد هیلت ارګنایزیشن ویلي په نړیواله کچه او په خصوصي توګه په یورپ او لاتینی امریکا کې د ورځې په حساب د کورونا وایرس پیښې ریکارډ حد ته رسیدلي دي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ستا خبری خبرونه له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کوو او هم اوس تاسو د افغانستان پاک راپور لرو چې غلطه په هلمند کې د جګړې نه هم ورځ ادا او په دې حق باندې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په هلمند کې د جګړې په خبرګون کې د طالبانو بریدونو پکلکه غندلې دي او ویل دي چې افغان فوجي پکلکه دفاع کوي. ولسمشر غنی تیر ورځ په ویډیو پیغام کې ټولو ادارو ته امر کړی چې هغه تنان چې د دې جګړې له وجې څخه زیانمن شوی دي او د هغه کورنۍ ته د مرستې ورسوي. په ورته وخت کې د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي چې تیر 9 ورځو راهیسې د لشکرګاته نږدې د پلسوي جګړې لامل سنږدې 300 طالب وسلوال وژل شوی دی. حکمل روان نور تفصيلات لري.
افغان ولسمشر اشرف غنی په هلمند کې د طالبانو ورستۍ بریدون ته په خبرګون کې ویلي چې په هلمند کې د طالبانو بریدون غندي او زیاتوي چې افغان فوجي کلکه دفاع کړي. ولسمشر غنی پرونه وخت په یو ډی پیغام کې ویلي چې په هلمند او نورو سیمو کې د طالبانو بریدون غندي او ټولو ادارو ته امر کړی چې لازمانو کورنۍ وړمنو خلکو سره جدي او عاجل مرستې وکړي. ولسمشر غنی وویل
په هلمند او ځینو ولایتو کې د طالبانو جګړو د ځاني او مالی تلفاتو تر څنګ په هلمند کې ګڼې کورنۍ بې کوره او موږ ټول سخت خواشینی کړو. د طالبانو دغه وحشت او ناروا جنگ سخت غند زیانمنو او د هلمند بېزار شویو کورنیو ته یو وار بیا د زړه له کومې تسلیت وایم او د خپلو زړورو امنیتي او دفاعي ځواکونو د اتلولیو او سرښندنو قدردانی کوو.
خغلی غنی دا خبره په هغه ویډیو پیغام کې کړی چې بیګای دی افغانستان دی فوتبال غوړه لیگ په مناسبت ورکړی و. غنی زیاته کړی فوتبال خوشاله کړی خو دی هلمن او نور سیمونه امنۍ او جګړو خوشینه کړی یو. بلخو دی هلمن سیمه ای چرواکی خبر ورکوي چې دی تور نه ورځو رهیز دی هلمن خار لخرګا ته نږدې 300 وسلوال طالبان وجل شوی دی. د هلمن ولی جنرال یاسین په هلمن کې خبريالانو ته د خبرو پر مهال ویلي چې وسلوالو د هلمن په جګړه کې سخت تلفات ولیدل چې د دوی بریدونه یې کاملا له ناکامۍ سره مخامخ کړي دي. هغه وویل
نتی او دفاعي ځواکونو په میړانه او سرخندنې سره وتوانېدو چې د دشمن دغه شوم پلان ته کلک ضربه ماته ورکړو او بلاخره دوی په شا وتنبو چې د دوی د مړي تعداد نو د 300 نه پسې هم واوخته چې دې کې د لوړپلو چارواکي تر ماوینین د طالبانو پورې دی امدارنګ د سرقتي قمندانان دي ولسنام نه هدا ولسوالان دي دغه ټول پکې شامل دي. وسفيلي وضعیت د خار لشکرګا او د لشکرګا شاوخوا سیمه کاملا
نوموړی زیاتوی دا محل لوی وخت د سړک د غاړې مینونو دی چې افغان ځواکونه یې د لمنځوړلو هڅې پیل کړې تر څو د تګ راتګ لارې په امن شي او هغه سیمې چې طالبان پکې حضور لري پر وړاندې عملیات جریان لري. د هلمند مرکز لخرګا په څو حوزو او ولسوالیو نادلی او چاینجر کې دا ورستۍ اونۍ توده جګړه روانه ده چې پکې 2000 کورنۍ بې ځایه شوي خو تر اوسه د بې ځایه شوو کورنیو ته مرستې نه دي رسیدلې خو سیمه ای چرواکي وایي په سروېګانو کار روان دی. ځایي خلک بیا وایي په هلمند کې په ځینو سیمو کې اوس هم جګړه روانه ده خو د شدت کچه یې ټیټه ده. طالبانو سره له دې چې په خپلو رسمي پاڼو خبر پاڼو کې د هلمند د جګړې له امله د خلکو د بې ځایه کېدو په اړه څه نه دي ویلي خو د افغان چارواکي خبرې او دریځونه د سولې د پروسې خنډ بولي. د هلمند جګړه داسې وخت له یوې اونۍ اوږدېږي چې طالبانو د افغان سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمي خلیزاد او د امریکایي ځواکونو له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره په وروستۍ لیدنه کې د تاوتریخوالي د کمیدو ژمنه کړې. حکمل صدات دیو ریډیو افغانستان.
دا د وی او ای دیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا د وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن څخه خبرونه اوري. په پاکستان کې مطبوعات وایي چې د ورستیو کې په قبایلی زلو او بلوچستان ایالت کې د تشدد پیښې شایي چې تر هغه مخ په زیاتېدو ده. د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان او اکسپرس ټریبیون په خپلو اداریو کې د تشدد د پیښو ته ځای ورکړی دی او په دې حق له لیکلي دي چې د شمالي وزیرستان او بلوچستان گوادر او اوماړه سیمه کې سوي پیښې شایي چې په پاکستان کې تر هغه دوام لري. تیر ورځ هم د بلوچستان په تربت سیمه کې یو عربیا ملیشا ځواکونو په قافلې باندې وسلوال برید سوي وو چې و ملیشا ځواکونو ته مرګ ژوبل اړولې. په بلوچستان ایالت کې د ملیشا ځواکونو باندې دا دویم برید وو چې په سلرويشت ساتو کې دننه ترسره شوی. هم په دې حق باندې تاسو ته د بلوچستان څخه د دیو خبريال حمید سمسور سیړنیز راپور وړاندې کوي چې د سیړونګو سره هم په دې حق خبرې کړې دي چې په بلوچستان کې چې کوم د امنیت وزه د صدا او په دې حق باندې کسه هم صوبایي حکومت او اسلام آباد په ګډه کار کوي چې د دې امنیت د ښه کولو لپاره لاره ولټوي. نور تفصيلات هم تاسو ته پر راپور کې وړاندې کوو.
په بلوچستان کې د ضلع گوادر د اورماړي په سیمه کې د اوجی ډی سی ایل او د امنیت خوندي ساتونکو ادارو پر قافله باندې لبرید ورسته 13 ورځ د ایران وسرتي پولیس ته نږدې په ضلع کې هم یو بل برید وسو، په کوم کې یو عسكر وژل شوی، 15 بیټه پیاندي. که څه هم حکومتي چارواکي وایي چې وسلوال دلته په مکران ډیویژن کې چیرې چې گوادر موجودیت لري خپل عملیات جدي کړی دي، خو سیاسي څېړنکار شهزاده ذوالفقار وایي چې د وسلوالو له لوري په بلوچستان کې په بیلابیلو سیمو کې عملیات روان دي.
یو د دې ستراتیژي دی چې د په میاست کې په دوه میاست کولو کې غو کې کې ډېر بوکټي کې او کې غو په بولان کې او کې پیر غو چې چا خیال نه مو چلتا کې دی سي یالته ملټنټس تا یا وي موجودګي ستا ګورنمنت دغه ویلې چې په بولان کې کګر سر د دې اکټیویټي ختم سره موږ کړه ګروپونه ختم کړل کول ماينز ایریا کې دغه سه سکیورټی فورسز هم دغه کوي هغه انټیلیجنس دی هغه ګوري چې د دوی ملټنټس چیرې چیرې دغه کاروای کوي بیا هغه هغه کوي د دوی عمله اور دغه روان دي.
د بلوچستان مشر خبريال محمد کاظم وی چې مرکزی حکومت دلته په بلوچستان کې لخوابود بلوچستان سره د سیاسي خبرو اترو او د عام خلکو د اقتصاد لپاره هیڅ ډول عملی ګامونه نه دی پورته کړی. حمله دغه کبل د بلوچستان په خلکو کې محرومي ډیره زیاته سویدا.
د بلوچستان چې سیاسي جماعتونه دي د دې اکثریت دا ډیماندو چې باید بلوچستان د مسلم مسائل دي د سیاسي دي او سیاسي مذاکرات په ذریعہ د دې آلو سي دا مذاکرات باب بند دي، لیکن پنځلس کال 1300 دا طاقت په ذریعہ نسو.
د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر ضیا لنګو وی چې حکومت په صوبه کې د بدامنۍ د ختمولو لپاره په زړه پوری ګامونه اخیستي دي.
ګراف به تیزی سے نیچے جا رہا ہے، لیکن ابھی تک ہم یہ دعویٰ نہیں کر رہے کہ ہم دہشت گردی سے کو پاکی دہشت گردی موجود ہے، اپنی کاروائیاں بھی ہیں. گراف کو دیکھیں بہت تیزی سے
دا گراف پر ډیر تیزی سره لاندې روان دی، لکن تر اوسه موږ دا داوا نه سو کولای چې موږ صوبه له تراګری څخه خلاص کړی دا تراګری موجودیت لري، عملیات هم روان دي. دغه گراف ته کته وګوري په ډیر چټکتیا سره ل 2014 څخه بیا تر 2020 پورې راټیټ شوی دی. پروان کال کې په بلوچستان کې دلته یو شمیر د وسلوالو له لوري غټ بریدونه تر سره شوی دي چې په پنجګور، گوادر او په کیچ کې زیات شمیر لیدل شوی دي. د روان کال د مې په میاس کې د کیچ د بولیدې په سیمه کې د یو میجر په شمول شپږ تنه وژل شوی وو، او دغه ډول د مې د میاس پر 19 بیا و امنیتي سرتیری وژل شوی وو. څلور بیا ټپیانو د جولای پر 14 باندې د پنجګور د گیچک په سیمه کې هم درې امنیتی سرتیری وژل شوی وو. د زیاتره پیښو مسولیت بیل پر سره اخستی وو. د تیر ورځې د پیښو مسولیت د بلوچ راجی اجوی سنگر پر سره اخستی دی. دا د بلوچستان لیبریشن فرنٹ، د بلوچستان لیبریشن آرمی، د بلوچستان ریپبلیک آرمی، د لغوسو وسلوال سازمانونو اتحادیه ده. دوی زیاتره عملیات د پاکستان او د چین د اقتصادي راداري په شاوخوا کې تر سره کوي. د بلوچ وسلوالو د سازمان دغه اتحادیه په 2013 کې پرانستل شوې ده. د پاکستان حکومت ادعا کوي چې دلته په بلوچستان کې د خرابې امنیتي وضعیت لپاره د افغانستان خاوره هم کارول کوي. دوی د دې پړه پر هند باندې هچوي، کو کابل به نه یوازې دغه تورونه ردوي بلکې وی سلتیرو څلورو لسیزو زخه د دوی د ایواد په امنیتي وضعیت کې گاونډي هیوادونه لاسوهنی کوي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټا.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نکړئ.
تاسو خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه اوري. په نړۍ کې ولسم اکتوبر د غربت ختمولو نړیوال ورځ په توګه لمانځل کیږي. د ملګری ملتونو په وپاړه د دې ورځ په مناسبت سره لیکل شوی د غربت انصاف ته د رسایي سیاست کې اثر صحت په خطر کارونه غیر محفوظ اوسېدو او د خوراک کموالی سبب ګرځي. سړونکو وایي په پاکستان کې د غربت کچا ورستر بل زیاتېږي او دغه ټول اثرات د عام خلکو پر ژوند کې لیدل کېږي. ارشد مومن نور تفصيلات لري.
دا ځان دا کوم چې زه وته یم چې بچی تاسو خو ځان مول کوي بس ما خوړه دي ما ځان مول کړی دي ځکه یو وخت نارم تیر کوم زما په سفر وانه.
دا سردار بیبی دا زوی به روزګار شوی او د یوینګور او دو نسو سره په کور کې ژوند تیری.
خوړه کې دا سخت ده چې بس کو سپوره مو خوړه لا چې ول راته ملاو شي کو سپوره مو خوړه کو پوری مو خوړه لا او بس تاسو دوا دا وخت خوده تیری.
د ایشین ډیولپمنٹ بینک کال 2015 رپورټ تر مخه په پاکستان کې نږدې 50% خلک د غربت د کرخلاندې ژوند تیری. د ایم ایف په تازه رپورټ کې ویل شوی د کورونا وبا په صورت د پاکستان 200 میلیونه آبادی کې 30% خلک د غربت د کرخلاندې تلی شي. د نړیوال بینک شمیرې ښایي د پاکستان مجموعي قومي آمدن یا جی ډی پی د 30% نه سکم 1% ته راکم شوی او پر راتلونکي کلونو کې اټکل سرګند کړي چې 1.3% پاتې شي. د اقتصادي چارو کارپوه سجاد خانوي د ټولې شمیرې ښایي چې بیروزګاری او غربت کې نور هم زیاتوالی راشي.
نو زمونږ جی ډی پی چې 5.8% نه یا 5.5% نه یک دم راشي 1.9% ته او به بل کال نیگیټیو تر راشي او بل کال 1%. نو مطلب ایوریج 1% کې رااله. نو ظاهر خبره ده چې بیروزګاری خپل حد ته ورسیده او غربت هم د بیروزګاری د وجې پیدا کیږي.
ایم ایف خپل وروستي ریپورت کې ویلي د پاکستان د وړاندې نه خراب معاشي صورتحال کې د کورونا وبا له وجې شپږ 50% خلک د معاشي ستونزو ښکار کېدای شي. دا په داسې حال چې د پاکستان د آبادۍ نږدې 60% ځوانان دي او عمرونه یې د 10 کالو نه کم دي. ایم ایف ویلي داسې آبادۍ کې ځوانانو ته روزګار مواقع برابرولو مجموعي قومي آمدن یا جی ډی پی 5% پورې پکار ده، کوم چې پاکستان کې پراتلونکي کلونو کې دغه کچې ته نخکاری چې ورسیږي. د معاشي چارو کارپوه ډاکټر مراج الحق وایي کوم هیوادونو کې چې غربت زیات شي هلته ګڼ شمېر سیاسي او سماجي مسلې سر راپورته کوي
او دا هم په سټېشن کې نه حالات ورسیږي او کله کې داسې حالات چې نه راځي سره تاسو په فعال کې ورسیږي خاص کر دا سره په دې کې چې د سیاسي ادمستقام راځي شي.
د پاکستان حکومت د کورونا وبا په صورت 12 میلیونه خاندانونو ته اولنې سلور میاشتو د پاره 1.3 بلیونه روپۍ ورکړي، خو په هان وای چې تر څو قومي آمدن او ځوانانو د پاره د روزګار مواقع نوي پیدا شوي تر هغه د غربت ختمېدل ناممکن ښکاری. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
دا د وایس اف امریکا دی وای او ساته خبری خبرونه د واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. را سره ملګری اوسېږي. بلوچستان ایالت څخه راپور درته وړاندې کوو. هلته په دوه نورو ماشومانو کې د پولیو ناروغي موندل شوې ده. د چارواکو تر مخه یو ماشوم د کوټي او یو بل ماشوم د پښین د برشور تحصیل زخه د پولیو په ناروغي د اخته کېدو راپور مخته غلي دي. ششکال بلوچستان ایالت کې د پولیو کیسونه تر دا وخت پورې دروست راپور شوی دي. نعمت سره د تفصيلات په راپور کې لري.
د پولیو د مخنیوي د لپاره کارکوونکي پولیو بیړني عملیاتو مرکز د بیان نخلي دغه دواړه د پولیو پیښې د کوټ بلاک په دوز لوکي مخته راغلي دي. سیو پیښه په کوټه چلتن ټاون علاقه کې او دویمه پیښه په پښین ځلې تشل برشور ته پکا کړی کې تستیک سوي ده چې په دواړو پیښو کې د سلور کالو کښنې ماشوم او دویم د پنځلس میاشتو کښنې ماشوم د عمر بر د مزدوري سره مخامخ سوي دي. د پولیو د بیړني عملیاتو مرکز مرستیال مشر ډاکټر آفتاب کاکړ په وینا دغه د کوټي بلاک د پولیو څخه انکاري پلرونو تعداد ډیر زیات دی. سلوګو چې د پولیو پیښې مخته روانې دي. ډاکټر آفتاب کاکړ دوی ورځې وړاندې د بي وي ډي وسره په یو ځانګړي مرکه کې دا هم ویلي وو دغه انکاري پلورونو په چاپیریال کې د نورو کوچنیانو سیتې هم په خطر کې اچولې دي او دلته د پولیو پیښې په لوی تعداد کې مخته راتلای شي. څو اوس دغه د دوی د پولیو پیښې تستیک سوي دي. دغه نوي د پولیو د پیښو په حق له د نور معلوماتو ورکول په محل ډاکټر افتاب کاکړ وډیو ته وویل
یوغه داسې دی چې اته څلوېښت میاشتې جدید د بلغه پنځلس دی د دې اوس موږ انویسټیګیشن کوو کوم هغه سیمپل چې موږ رسېدو اسلام آباد هغه پازیټیو رالو خو زه دې ډیټیل په انویسټیګیشن کېږي هغه بعد به موږ دوی ته لبا کنفرم انویسټیګیشن بعد به موږ رپورټ شیرو فیلحال دا دی چې دوه کیسز رپورټ شوي دي یو د کوټ څخه او د اپشن څخه
ډاکټر افتاب کاکړ نور زیاته کړه دا وخت په کوټي بلاک کې د پولیو د پیښو تعداد دولس او په پښین کې شپږو ته ورسېدی چې دغه په سیمه کې د پولیو په والا ډیر اساس حالات جوړ شوي دي چې دلته پر لپسې د پولیو پیښې دست کیږي خو بل طرف ته د بلوچستان د پولیو د مخنیوي لپاره کار کوونکي ای او سی پولیو بیړني عملیاتو مرکز لخوا او خبرو رسنۍ ته لږسوي یو خبر کې ویل شوی دی چې د رواني میاشتې په شپږویشتم تاریخ څخه د ټولو دولت سره په بلوچستان ایالت کې کېدو کې د پولیو په ضد کمپین لپاره هم اقدامات اخیستل پیل کړي دي چې په دې هکله د ټولو ضلعي مرستیال کمشنرانو او د ډیویژن پر سطح د کمشنرانو سره دوی ناستې پیل کړي دي چې دلته د پولیو کمپین لپاره د هلو ځلو جارج واخیستل شي ولې چې د کورونا عالمي وبا له وجې ځنډول شوي د پولیو په ضد کمپینونو له وجې کم اثرات لیدلي دي هغه برته دوی دروان د پولیو په ضد کمپینونو څخه ختم کړي خو په ایالت کې دغه نیوي د پولیو د دوه کیسونو سره تعداد درویشته ورسېدی نعمت الله صفدي وی او ای ډیوا چمن
دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي د امریکا د جان هامکرز یونیورسيټي د شمیرو تر مخه په ټوله نړۍ کې دا وخت نږدې 9.3 میلیون خلک په کورونا وبا اخته شوی او هم د دې وبا د لاسه د مرستو خلکو شمیر 1.1 میلیون ته رسیدل ده په ټول نړۍ کې د کرونا وبا نور تفصيلات ته کتنه زموږ همکار شعیب زاده کړي تاسو په راپور کې وړاندې کوو
فرانس د خالي دورځنه د هیواد په ځینو برخو کې د کرونا وایرس خورېدو مخنیوي په خاطر نوي بندیزونه لګول پیل کړي دغه بندیزونه تر مخه به د فرانس اصل ښار پیرس او وو نور ښارونو کې د ماسختن 9 بجو نه د سهار 6 بجو پورې قرض بندیز یا کرفیو وي د حکومتي اعلان تر مخه دغه کرفیو به لک تر لگا د یوې میاشتې یا سلورو هفتو پورې عملی وي بلجیم بیا د شپې 12 د سهار 5 پورې په ګرد هیواد کې د کرفیو یا ګرځبندیز اعلان کړی دی په بلجیم کې هم د کورونا وبا دویمې څپې زور نیولې سره د دغه په دغه هیواد کې د خوراک هوټلې میخانې یا بارونه او کیفې زتل کېدو اعلان هم شوی دی د امریکا جان هاپکنز پونتون د تازه شمیرو تر مخه د خالي دورځې د سهار پورې په ګرد نړۍ کې د کورونا وایرس د اغیزمنو خلکو شمیر یو کم 0.3 میلیون ته رسیدلې او 1.1 میلیون یا 1.3 کسان ترې مړ شوي دي په هندستان کې مطبوعاتي ریپورټونه وایي چې حکومت هغه 300 میلیون خلک معلوم کړي چاته چې به د کورونا پر ضد ویکسین ورکړل کیږي کله چې ویکسین تیار شي په هندستان کې هم د کورونا وایرس کې سونه په مستقیمه توګه په زیاتې دودی د سویلي اسیا دغه هیواد د زیاتې کیسونو په حساب د امریکا نه مخکې کېدونکې ده د جان هاپکنز پونتون د تازه شمیرو تر مخه په هندستان کې 1.4 میلیون یا 0.4 د کورونا وایرس ناروغان دي په امریکا کې دغه شمیره 8 میلیون یا 8.4 ده په هندستان کې د خالی پورس چارواکو ویلي په 13 ساعتونو کې د کورونا وایرس 25212 نوي کیسونه ریکارډ شوي دي اخو د ملګرو ملتونو د صحت ادارې یا ورلد هیلت ارګنایزیشن د جمعې پورز ویلي په نړیواله کچه او په خصوصي توګه په یورپ او لاتینی امریکا کې د ورځې په حساب د کورونا وایرس د کیسونو شمیره ریکارډ حد ته رسیدلې ده د ډبلیو ایچ او مشر ټیډروس ګبریاسس په جنیوا کې د جمعې په ورځ خبري غونډې ته ویلي په 13 ورځو کې تر ریکارډ هدا پورې د کورونا وایرس کې سونه ریکارډ شوی دی ګبریاسس زیاته کړي په 13 ورځو کې یوازې په لس ملکونو کې او یا فیصد کې سونه رپورټ شوی دی د وایس اف امریکا د انګریزي څنګه په خپل رپورټ کې ویلي په 13 ګنټو کې په امریکا کې د شپې ته زره شپږسوا او لس نوي کیسونه رپورټ شوي دي چې د بل هر ملک نه زیاته شمیره ده جان هاپکنز وایي په امریکا کې د کورونا وایرس نه د خلکو د مړینو شمیره 2 لک او 3 لس زره ته رسیدلې ده په امریکا کې د کورونا نوي کیسونه تر ټولو زیات په ټکساس، ایلینای، ویسکانسن، فلوریدا او کالیفورنیا ریاستونو کې رپورت شوی دی. د جان هاپکن د شمیرو تر مخه په هندستان کې د جمعې په ورځ د کورونا وایرس د 13,300 نوي کیسونه رپورت شوی وو. د هندستان تر څنګ فرانس، برازیل او برتانیا کې هم د کورونا وایرس په نوو کیسونو کې زیاتوالی لیدل شوی. د جان هاپکنز یونیورسټي تر مخه په برتانیا کې د جمعې په ورځ 19,000 نوي کیسونه رپورت شوی وو.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼه پته ده voa.jivanews.com.